افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سپیدد از د رادیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. او ری چې د مصالحې عالي شوروي د په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په اړه اغیزناکې دي. فرشته جلالزی خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره درې میاشتې نور هم بندیزونه ولګول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو ورسره منلې چې په یست کې د افغان کډوالو پر موټر ایراني ځواکونو ډزې کړې دي او ډاډې ورکړی چې د عاملانو سره به یې قانوني چلند وشي. د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره خپل نوی ځانګړی استازی مقرر کړی دی. پورا خبر نو واوري. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کورونا ویروس ته لا زیاتې پراختیا د مخنیوي لپاره پندیزونه او د قرنټین موده درې میاشتې تمدید کړه او د ماسک اغوستل هم اجباري سوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرو نن خبریالانو ته وویل
در قالب ایتر میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته
شده. از مجازات مجرو وای چې دا وار په حق قانون کې چې طرحې جوړه شوی ده هغو کسانو ته چې مکرره سرغړونه کوي او قرنټین نه مراتوي د حبس د نقدي جریمې سزا هم ټاکل شوی چې وروسته به د رسنیو له لارې خلکو ته اعلان شي. د وروستیو رسمي رپورټونو پر اساس په افغانستان کې نږدې 40,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي، خو له دې امله چې ډېر خلک نه معاینه کیږي د روغتیایي مرکزونو محدودیت دی او ډېر خلک روغتونونو ته له تګه ډډه کوي، نو حقیقي شمیر شای تر دې ډیر زیات لوړ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ایرانی چارواکو منلې چې په یست کې د افغان کډوالو پر موټر د ایرانی ځواکونو لخوا ډزې سوي او دوی ته ډاډ ورکړی چې د پیش لاملانو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جون په درېیمه په یست کې په موټر کې چې دیارلس تنه سپاره وو د ډزو او بیا د موټر د اور اخیستو له کبله درې تنه مړه شوي او څلور تنه زخمیان شوي دي. د یست د والي سیاسي مرستیال مخکې د ویلي وو چې د موټر اور اخیستلو له ډزو سره ارتباط نه درلود، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ماښام پر ټویټر ولیکل چې ایراني لوري ژمنه ورسره کړې چې هغه کسان به چې پر موټر یې ډزې کړې د ایران د اسلامي جمهوري د قضایي سیستم له اصولو سره مجازات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال نن د وضعیت د څېړنې لپاره یست کې وو او په پیښه کې له زخمي شوو افغانانو سره یې هم کتلي دي. د پاکستان حکومت د محمد صادق په نوم یو ډیپلومات افغانستان لپاره ځانګړی استازی مقرر کړ. د رادیو پاکستان د راپور په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له محمد صادق سره کتلی او ورته ویلي دي چې په سیمه کې پرمختګ په افغانستان کې له دوامدارې سولې او ثبات سره تړلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی دا مسله خپل ګډ مسؤلیت ګڼلی او صادقانه یې په افغانستان کې رغونکی رول لوبولی او دا هڅې یې په نړیواله کچه ستایل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی هیله مند دي چې د محمد صادق په څیر پوخ ډیپلومات به په افغانستان کې په دې حساس وخت کې د دواړو هیوادونو روابط لا سره پیاوړي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړ او سلای ورکړه چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس د ډیر خپور سوی او له نورو خلکو څخه د واټن ساتلو امکان کم وي باید ماسکونه واغوستل سي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر تدروس ادانوم ګبریسوس پرون په ویډیو کانفرنس کې وویل
ان لایت اف ایوالوینګ اویډنس WHO advises
دوی هغه شواهد چې په دوامدار ډول راسیږي د هغو په اساس د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې حکومتونه باید خپل خلک وهڅوي چې ماسک واغوندي په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې ویروس زیات خپور شوی او خلک یو له بله واټن نسي ساتلی، لکه په عمومي ترانسپورت کې، په دوکانونو کې او د نورو ځایونو کې چې لږ ګڼې ګڼې ډک وي. جو بایدن د امریکا له جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست کاندیدی وګټله. دای به د نومبر په میاش کې په داسې وضعیت کې چې امریکا د کرونا ویروس د وبا د اقتصادي کمزوري او ټولنیز ناکراری په څیر ستونزو سره مخامخ ده، د ناس ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې جمهوری ریاست ته درېږي. جو بایدن پرون په خپل بیان کې ویلي چې د دې لپاره د ویاړ ځای و چې د ډیموکرات ګوند لخوا د کاندیدی د ځای خپرولو لپاره د ډیرو وټولو کاندیدانو له یو ډلې سره سیالي کوله. بایدن ویلي دیموکراتان به د یو متحد ګوند په توګه په انتخاباتو کې درېږي. جو بایدن د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د اپریل له میاشتې راهیسې سر و چې برني ساندرز د ګوند د کاندیدۍ د ګټلو لپاره له مبارزې ورتیر شو. او په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو سلګونه پلویان نن ونیول شول. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یوای د افراطي ګروپونو په منځ کې تر بندیزونو لاندې ده غوښتل چې نن د دې هیواد په دوو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي او ډیموکراتیک اصلاحات وغواړي. د قزاقستان ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان ډیموکراتیک انتخاب ګوند د هغه هیواد په لویو ښارونو نورسلطان او الماتی کې د مظاهرو پلان درلود، خو د رپورټونو پر اساس چارواکو په دې نوم چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دوا پاشي کوي هلته لوی لارې او سړکونه بند کړل. د عیني شاهدانو په وینا چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې دي، سلهاوو هغه کسان چې غوښتل یې مظاهرې وکړي نن د پولیسو لخوا په دواړو ښارونو کې نیول شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته ورسئ. افغانستان حکومت وید په سنۍ شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو واغیزناکې دي.
د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر سرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
دا راپورم خبرو چې د افغانستان حکومت وایي په ایران کې د افغان وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو قضیه څیړل کیږي. آیا داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده؟ په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په هدف محدودیتونه تر دریو میاشتو وغځول. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې هندوستان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مصالحې علي شوراوی په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي افغانستان پاکستان دغه راز دوحې ته سفر پیل کړی دی. خاطر پر دې سو په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن څخه دوحې، اسلام آباد او کابل په لور نوی سفر پیل کړی چې مخه یې بین الافغاني مذاکرات پیلولو لپاره لاره هوارول دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په خبر شوی اعلامیه کې زیاته کړه چې خاغلی خلیلزاد به همدارس د بندیانو خوشی کول، د سولې هوکړې تطبیق او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه مفصل خپل نظریات له ټولو اړخونو سره شریک کړي. د زلمی خلیلزاد د سفر ته د افغانستان د مصالحې عالی شورا په خبرګون کې وایي چې امریکا د افغان سولې په پروسه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د دې شورا د دارالانشا ریاست ویاند ناجیان وری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان خلکو او دولت په لاس کې ده. د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر سرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د اغلی انوري په خبره د سیمه هیوادونو کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل اغیزمن ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد به د بندیانو د خلاصون، د سولې هوکړه لیک او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د ګډې اعلامیې د ارزولو په اړه هم لیدکاته وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه سید اسحاق ګیلانی وایي د خلیلزاد سفر کولای شي د سولې پر وړاندې پراته خنډونه هوار کړي.
توافقنامه چې شوی د دولت روسه پر سم تطبیق شوی نه دی، وزارت خانه لا ورتل وزیران معرفی کی او ترسو چې دغه کار نیوی شوه نو د مذاکرات د پاره امید دی چې تر څو سب خلیلزاد دی په تسریح ورکړي.
تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړه لوري ویلي چې د بندیانو خوشی کولو ته به دوام ورکوي. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې دغه سفر کوي چې له دې وړاندې هم د روژې په میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د بین الافغاني خبرو پر پیل ټینګار کړی و. د نوموړي له سفر وروسته طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ او افغان ولسمشر هم د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو امر وکړ. د بندیانو پروسه د دواړو طرفونو لخوا تر دې دمه روانه ده چې تازه طالبانو په فراه او نیمروز ولایتونو کې پرون 18 افغان امنیتي ځواکونه آزاد کړي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
که څه حکومت په وار وار د داعش د ډلې د ماتې خبره کړې ده، خو په ورستیو کې د ډلې په افغانستان کې ځینې حملې ترسره کړې دي. آیا داعش ډله په افغانستان کې ماته سوې ده؟ فیروزه عزیزي مفصل راپور لري.
داعش د افغانستان لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ که ځپل سوې ډله. که څه هم افغان حکومت په ځلونو د دغه ډلې د لمنځوړو او کمزوري کېدو خبره کړې، خو په وروستۍ یوه میاشت کې د ډلې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې درې سترې حملې ترسره کړې چې مرکزوب لای هم درلوده. یوې با خبرې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په ننګرهار کې په یوه جنازه کې او په کابل کې په یوه روغتون او وزیر محمد اکبر خان جماعت باندې یادې ډلې حملې ترسره کړې چې مسؤلیت یې هم همدې ډلې منلی دی. دغه با خبرې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون بریج چې میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ته پکې مرکزوب لواوخته، یوازې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کار نه، بلکې نورې وسلوالې ډلې لکه لشکر طیبه، حقانی شبکه او یو شمېر نورې ډلې هم پکې ښکېلې وې چې په خبره یې په اړه یې څېړنې روانې دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان جماعت و چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی هم ووژل سه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دغې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې په دې برخه کې باید نړیواله اجماع رامنځته سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د داعش د حملو په هکله میدانی کار کوي، معلومات موږ سره شته دی په پیجونو کې او په خبرونو کې. داعش خو بالکل د نور ترسي ډلې هم هڅه کوي تر څو خپل فعالیتونه تقویت وکړي. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅه دا ده چې هغوی نابود کړي او په همدې حال ځینې مهم غړې چې دي هغوی ونیول شي تر څو د هغوی شبکه کمزوره شي.
ښاغلی آریان وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله د نورو ترهګرو ډلو په مټ او همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې د داعش ډلې سره د حقانی شبکې د اړیکو خبره کړې او زیاتوي حقانی شبکې په کابل کې د بریدونو لپاره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ته زمینه برابره کړې ده. له دې سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې یاد ډله د طالبانو ځایناستې کیدای سي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې د دغې ډلې په اړه څېړنې هم کوي وایي په راتلونکي کې احتمال شته چې ډیری طالبان هم له دغې ډلې سره یو ځای سي.
داعش پروژه یو نړیواله پروژه ده، کله چې هغه په سوریه کې او عراق کې او ځینې نورو هیوادو کې لکه یمن کې هم ول، کله چې دوی له مات سره مخ کیږي نو د دوی هغه جواب افغانستان خواته مخه کوي. نو افغانستان لپاره هم د دومره وړه موضوع نه ده چې په سو اوایي حملاتو باندې افغانستان حکومت هغه لمنځه ویسي. تاسو وګورئ د مختلف فشارونو له امله چې هغه سه هم طالبانو ادا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او ځینې دولت لاته دا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او چې یو تعداد ل خپل کورنوي سره راغلل تسلیم شو چې متاسفانه دا غو سرنوشت مل معلوم نه دي چې هغه څه شول.
کاغله احمد زوی داعش یا اسلامي دولت نومې ډله لا هم د افغانستان لپاره ګواښون کې وسلواله درده او ځپلې اسانه ندی. د نوموړي په خبره دغه ډله ورځبلې ته د پیاوړي کېدو په هدف په خارونو کې جنگیالي جذبوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جون په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل داعش ډله په کابل کې په ډېرې چټکۍ سره سربازګیری کوي او په یو لوی خطر بدلیدونکې ده. خو تر دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې دېرش تنه غړي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. همدارنګه د کابل په ګډون په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې مهم غړي د افغان ځواکونو لولوري وزل سوي او یا هم نیول سوي دي چې یو یې هم د دغې ډلې د خراسان د څانګې مشر اسلام فاروقي و چې دا مهال له افغان حکومت سره په بند کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غواړي چې د ایران په یزد شر کې د افغان مسافرو د سوځیدو مسله وڅېړي. بلخو په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د موضوع د څېړنې په اړه د دوی هڅې روانې دي. نور حال د دیوینادر په راپور کې.
لور څخه ژوندۍ پاتې شوی مسافر لارویانو بغواړي. دا د هغې ویډیو کیسه ده چې پرون راهیسې یې خواله رسنیو کې زرګونه لیدونکي درلودل. د خواله رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر کاروونکو دا ویډیو لږې اوبه راوړی چې سوزم له هشټګ سره وچلوله او په ایران کې یې د افغان کډوالو په خراب وضعیت اندېښنه وښوده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د دې پیښې په اړه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې یو شمېر افغان کډوال غوښتل په قاچاقي ډول ایران ته لاړ شي. د ښاغلي لیوال په خبره د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیږد موټر په مرمیو تر ویشتلو وروسته لومړی د دغه موټر ټایر او بیا وروسته ټول موټر اور اخیستی چې درې کسان پکې مړه، پنځه ټپیان او درې نور ژغورل شوي دي. ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال رسنیو ته په استول شوي کلیپ کې ویلي چې له پرون راهیسې یست ښار کې دي ترڅو له نږدې د پیښې څېړنه وکړي.
مونږ د یزد ولایت له والی سره خبرې وکړې. د معلوماتو له مخې له بده مرغه د انساني قاچاق کوونکو دې موټر کې زموږ یو شمېر وطنوال لیږدول کېدل. دا موټر د پولیسو سره مخ کیږي او هغوی د درېدو سپارښتنه ورته کوي، خو دا موټر نه درېږي. مسؤلینو منلی چې له دې وروسته ډزې کېږي. له ډزو وروسته د موټر ټایر ویشتل کېږي او موټر بور اخري. پایله کې درې افغانان مړه او یو شمېر نور سخت ټپیان کېږي.
ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې د ایران یست ښار پیښه به په اړخیز ډول وسیړي او پایلې به یې ډېر ژر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا لومړی ځل نه دی چې ایران له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی کوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان حکومت تر دې دمه د ایران په پوله هریرود سیند ته د غورځول شویو افغان کډوالو څېړنو پایلې هم نه دي شریکې کړي. د غلی شهرزاد په خبره افغان حکومت د یست ښار تازه پیښه وسی او د تیری پیښې پایلې دې هم له خلکو نه پټوي.
پوهیږو چې د افغان دولت او ایران ترمنځ څېړنه جریان لري. د تحقیق پایله باید له خلکو سره شریکه سي. د بشر د حقونو کمیسیون هم څېړنه کړې، خو معلوماتو او سرچینو ته زموږ لاسرسی کم دی. دا ډېر اړینه ده چې د څېړنو پایلې علني سي او د پیښې ترسره کوونکي سزا ته ورسیږي. او دا پیښه چې یست کې رامنځته شوې چې له امله یو شمېر مسافرین سوځېدلي، اړتیا ده چې څېړنه پرې وسي.
نیاز به تحقیق داره.
د ایران او افغانستان په ګډه پوله تیره میاشت یو شمېر افغان کډوال له وهلو وروسته هریرود سیند ته وغورځول شول چې د افغان پلاوي څېړنو وښوده چې دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس لا درکه او ولس نور ژغورل شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په وینا د ایران او افغانستان په ګډه پوله د رامنځته شوي پیښې څېړلو چارې پای ته رسېدلې او پایله یې د ایران بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې ترڅو د عاملینو د نیولو برخه کې اقدامات وشي.
د افغانستان حکومت له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره وغځول. دغه راز په عمومي ځایونو کې د ماسکونو کارول هم جبري سول. خاطر پردیس جزئیات لري.
افغان حکومت وی دغه هیواد په کرونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. له دې امله حکومت محدودیتونه د راتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم وغځول. په دغه موده کې به تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، رستورانتونه، د ودونو سالونونه، ورزشي لوبغالي او میدانونه او دغه شان ښاري بسونه فعالیت نه کوي، خو دوکانونه او تولیدي فابریکو ته بیا د ماسکونو نه په استفادې، د دو متري فاصلې په پام کې نیولو او دغه شان شخصي او محیطي روغتیايي مواردو ته په پام کې نیولو سره د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت دغه نوې پریکړه پر بنسټ په عمومي ځایونو کې له ماسکونو استفاده جبري ګڼل شوې او دغه شان هغه کسان چې عمر یې له 15 شپېتو پورته وي باید له خپلو کورونو راونوزي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید منجرو د شنبې په ورځ دغه پریکړه پر مهال وویل که خلک دغه شرایطو په عملي کولو کې مرسته ونه کړي وضعیت به تر دې بدتر شي.
در صورت کې طرح رعایت بشه ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونه
دوی که چرته داتر حرایت چیز مون جون به هم آرام آرام بر ترسم شی او دغه شان کولای شو خلق خوندی کړو. لدی پرته په دغه طرح کې مجازات هم په پام کې نیول شوی. نقدی مجازات د فعالیتونو ترول او حقوقی چلن په دغه مجازاتو کې شامل دي.
مد نظر گرفته شده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر او لامل تلفات مخ په زیاتی دودی او په خبرې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوې دي. نوموړي ویل په روغتونونو کې د بسترونو ظرفیت بل وړ شي او دغه شان به د روغتیا وزارت ټول فعالیتونه کرونا وایرس سره په مبارزه متمرکز وي. ښاغلی عثماني دا هم ویل چې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر تر هغې لوړ دی چې ټیسټ مثبت ښودل شوی دی. په ورته وخت کې کابل والی محمد یعقوب حیدري وایي ښایي تر 1 میلیون زیات کسان یوازې په پلازمینه کابل کې په کرونا وایرس اخته شوي وي.
تعداد مبتلایان بالاتر از تصور است که
دوی دخته کسانو شمیر له تصور پورته دی. په کابل کې ښایي دا رقم تر 1 میلیون کسانو پورته وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 4 ساعتونو کې نږدې 600 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې 13 تنه مړه شوي او نږدې 70 کسان بیرته روغ شوي دي. په دې سره په دغه هیواد کې په کرونا وایرس اخته کسانو ټول رسمي شمېر نږدې 60,000 کسانو ته رسېدلی چې 328 تنه مړه شوي او نږدې 2,000 هم بیرته روغ شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
په کونړ کې تر شلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري راپور لري.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته ویل د شنبې ورځې سهار وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په امنیتي پوستو برید کړی و چې د سخت مقاومت سره مخ شوي او په کې له شلو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبلا وښتی ده.
نن سهار و بجې غازی آباد کې دښمن حمله شروع شوه. د حملې معلوماتونه او د دقیق مونږ ته رسېدلي وو. د غازی آباد پرسونل ډېر په مېړانه دفاع وکړه او دښمن ته درانه تلفات اړولې دي او د دښمن نه په زیاته اندازه باندې جسدونه او جان په میدان پاتې دي او تقریبا د دښمن شپاره تنه طلب شوي دي او و نفره زخمیان دي. دوه نفره پولیس زخمیان دي او عادي سطحې زخمیان دي.
د مظلومیار په خبره چې جګړې د ماسپخین تر 2 بجو دوام کړي هلته تازه دمي ځواکونه رسیدلي وو او د وسلوالو په مورچو افغان هوایي ځواکونو بمباري هم کړي. د قومندان په خبره چې کېدی شي وسلوالو طالبان ته نور مرګ ژوبله هم اوختي وي خو دوی سره کرش میره نشته. د سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د مازیګر تر 4 بجو پورې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په یو بل ډزې کولې. په ډیری کورونو کې مرمۍ هم لګېدلې دي او خلک د جګړې له ویرې له کورونو نشي راوتلی. دوی په جنگ کې له ښکېلو خواوو د جنگ بندولو غوښتنه کوي. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله
او بازارونه هم اوس بند دي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي. په ګاونډ کې یو مرمۍ لګېدلې ده. زنانه زخمي ده. د دولت مخالفین ناست دي. اوس هم ډزې کوي په پوستو باندې په کورونو باندې او بس جګړه روانه ده. څوک د کورونو نه شوتې د دواړو خواوو
تر اوسه وسلوالو طالبانو په غازی آباد کې د شوی جګړې پاړه څه نه دی ویلي. د غازی آباد ولسوالۍ د مرکز اسدآباد او د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ او د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال ترمنځ پرته ده چې پخوا به پکې ډېری وختونه یاد ولسوالیو ته تللې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وه. خو څه موده کېږي چې هلته د پوستو د ایجادولو وروسته په لاره کې امنیت ښه شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه نوې سپارښتنې کړې چې تر پخوا هغو توپیر لري. تفصیل له احمد شیبرنه.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک د تړلو په برخه کې خپل مخکنی لارښوونه بدله کړې ده او اوس له خلکو غوښتي دي چې په هغو سیمو کې چې کورونا وایرس خپور شوی دی او خلک له یو بل سره د فاصلې د مراعاتولو په برخه کې مشکل لري ماسک دی وتړي. د ملګرو ملتونو د مؤسسې د جمعې پر ورځ ویل چې یو له هغو هڅو څخه چې خلک له کووید 19 ناروغۍ څخه ساتلی شي د ماسک تړل دي. په ډیرو هیوادونو کې د ماسک تړل عملي شوي دي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بیروبار وي لکه دوکانونه او عامه ترانسپورت. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې خلکو ته دا وړاندیز کړی و چې یوازې د روغتیايي کارکوونکي هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او له هغو سره په ارتباط کې دي چې په کورونا اخته دي ماسک تړي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ماسک له تړلو سره باید خلک داسې فکر ونه کړي چې دوی بیخي خوندي شول او ماسک له یو بله د فاصلې او لاسوینځلو ځای نه نیسي. د دې سازمان په باور د ماسک له تړلو سره تر ډیره د ماسک تر چشتن بل کس له ناروغي خوندي کیږي. د نوې لارښوونې له مخې د ماسک پاړه ویل شوی دی چې لږ تر لږه باید درې طبقې وي. داخلي طبقه پسته وي لکه مالوچ چې اوبه جذب کړي، منځنۍ طبقه یې د فلتر په څیر وي، او بهرنۍ طبقه یې له اوبو سره مقاومت ولري. کرونا ویروس چې د تیر کال په وروستیو کې په چین کې پیل شو، تر اوسه د جان هاپکنز د پوهنتون د راټولو کړیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د نږدې 400,000 انسانانو ژوند اخیستی دی او څه باندې 6 میلیونه 800,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوس لاتین امریکا د دې ناروغۍ په مرکز بدله شوې ده. په برازیل او مکسیکو کې تلفات په زیاتېدو دي او مثبتې پیښې هم زیات شوې دي. خو د سیمې د هیوادو مشران د دې سربیره چې روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي، د بندیزونو د لرې کېدو او د بازارونو د پرانیستو هڅې کوي. پیرو، کولمبیا، چیلی او بولیویا هم له هغو هیوادو څخه دي چې سخت ځپل شوي دي. په برازیل کې د جمعې د ورځې تلفات 1,050 ته ورسېدل. له دې سره د کرونا ویروس د مړیو شمېره تر 35,000 واوښته، چې د امریکا له متحده ایالاتونو او بریتانیا وروسته تر بل هر هیواد د کرونا ویروس د تلفاتو شمېر پکې لوړ شو. د پنشن بیپورس چې کله په برازیل کې په 4 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1,430 ته ورسېد، د فولا دی اس پاولو برازیلي ورځپاڼې انوان داو چې دا ویروس اوس په هره دقیقه کې د یو برازیلي ژوند اخلي. د ورځپاڼې دا هم لیکلي دي چې کله تاسو دغه کرښې لولئ، په همدې شیبه کې به هم یو بل برازیلي د کرونا ویروس ښکار شوی وي. بل لور ته د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو ټینګار کوي چې بازارونه دې د روغتیا د نړیوال سازمان د غوښتنې برعکس پرانستل شي، او حتی خبرداری ورکړ چې برازیل به له دې نړیوالې مؤسسې ووځي.
بلخوا هند په یوه ورځ د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت کړې او تر ایټالیا مخکې سو. فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
هند د شنبه پر ورځ راپور ورکړی چې په دې هیواد کې په یو ورځ 9,800 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې سره هند تر ایټالیا چې د کرونا ویروس د ډیرو ځپل شوي هیوادونو په شپږم کتار کې وو مخکې سو. په هند کې اوس په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 2,600 ډیر شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور ښیي چې اوس هند تر امریکا متحده ایالاتو، برازیل، روسیې، بریتانیا او هسپانیې وروسته دی. دغه راز په هند کې له کرونا ناروغي څخه د مرستو شمیره 6,502 تنه شدل سوی دی، او دا په نورو یادو هیوادونو کې د کرونا د مړو په مقایسه لږ ده. په هند کې داسې مهال په یو ورځ د کرونا ویروس تر ټولو لوی شمېر ثبت شو چې تمه د 2 ورځې وروسته دغه هیواد لګول سوي محدودیتونه راکم او لوی پلورنځي، رستورانتونه او عبادتځایونه پرانیزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي حکومت د کرونا وبا له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو لپاره د دې هیواد میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړې چې کارونه بیرته پرانیزي. په دې هیواد کې پر 1.3 میلیارد وګړو باندې په مارچ میاشت کې محدودیتونه ولګیدل. حکومت وایي دغه محدودیتونه د کرونا ویروس تخپراوي په مخنیوي کې ډیر مرسته کړې ده. تمه ده د بندیزونه د دوشنبه پر ورځ راکم شي، خو متخصصین ویر لري او وایي چې د دې اقدام لپاره د نیټه ژر ده. ګریت هر آر رابو د هند امیر روغتیا د مؤسسې یو روغتیا متخصص دی. نوموړي په ځانګړي ډول د مذهبي ځایونو بیا پرانستل تر پوښتنې لاندې راوستي دي او پر ټویټر یې لیکلي، موږ کولی سو د یوې مودې لپاره د مذهبي ځایونو له پرانستلو پرته ژوند او پرمختګ ته دوام ورکړو. کنسرتونه، سپورتي لوبې او سیاسي غونډې لا هم په دې هیواد کې مانا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جمعې پر ورځ ناوخت ویلي وو چې په هند کې ګرځبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته کړې، خو وایي په دې هیواد کې د ویروس د بیا راپورته کېدو خطر شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په ژنیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا چې هند او نور لوی هیوادونه محدودیتونه کم او خلک یې تګ راتګ کوي، نو تل دا خطر شته چې دغه ناروغي بیا شدید شي.
د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. ریډرز ډایجست امریکایي مجلې د الوتنو له متخصصانو سره خبري کړي او وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس له کبله ځنډول سوي پروازونه به د پخوا په څیر نه وي. احمد شیبره تفصیل لري.
د الوتنو متخصص ډیوډ ای پان میلر پر دې باور دی چې تر دې وروسته به په هوایي ډګرونو کې د مامورینو شمیر کم شي، ځکه چې د خلکو ترمنځ به اړیکې د پخوا په څیر نه وي. د بکسونو پلټنه به هغسې نه وي او د بورډنګ کارت د اخیستو سیستم به بدل شي. د شغلی پان میلر په وینا خلک په خپل الوتنه په خپل کور کې په انټرنیټ کې ګوري. هلته په خپل ټیکټ او د بار د بکسونو کارت ځان ته چاپوي. د بکسونو په برخه کې به تر ډیره ټینګار پر دی وي چې وزن یې کم وي، ځکه چې په هوایي ټکرونو کې به دا سخت وي چې پر ډیر اضافي وزن افونی ضد مواد ووهل شي. شاید الوتکو هغه ځایونه چې مسافر پکې خپل بکسونه ږدي تر دې وروسته بند شي یا لرې شي، ځکه چې له هغه ځای هر ورځ په سلګونو کسان کار اخلي. نو الوتکې به غوره ګڼي چې مسافر خپل بکس له خپل پښو سره کیشتي.
We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices, including laptops.
د شخصي هوایی شرکت سیشتن داگ گولن داسې اټکل کوي چې پر شخصي کمپنیو به اعتکاف زیات شي او سر له اوسه شتمنو د کار او تفریح لپاره پر دې الوتکو اعتکاف زیاته کړې ده چې د مې له پیل راهیسې د ټولو الوتنو 33% کې سفرونه په شخصي الوتکو کې شوي دي. په الوتکه کې د کښېناستو په برخه کې به هم تغییر راشي، داسې چې د الوتکې د آخري برخې مسافر به د الوتکې له شا پورته کیشي او بیا به مخکې خلک شینی تر څو د خلکو ترمنځ تماس کم شي او له مسافرو او د الوتکې له عملې شایي دا غوښتنه وشي چې ماسک ولري. ممکن د روغتیایي احتیاطي تدابیرو لپاره او د دې لپاره چې د مسافرو ترمنځ به یو سیټ خالي وي د الوتکو د ټکټ قیمت